السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې به ووري چې تهران نن د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه د گاونډیو هیوادونو د یوې غونډې کوربه دی. قدر من اوریدونکو لنډه خبري برخه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پنټاګون یو چارواکی وایي داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې پر امریکا د برید وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون په قطر کې تمرینات پیل کړل او متحدو ایالاتونو د سودان د پخواني صدراعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی. بشپړ خبرونه. د پنټاګون یو چارواکی وایي چې اسلامي دولت ډله یا داعش خای په شپږو میاشتو کې پر متحدو ایالاتونو د برید وړتیا ترلاسه کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولین کال پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې داعش ډله دا نیت لري او ښایي د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. ښاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد د اغیزمنې مبارزې توان ولري که نه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونې دښمنۍ پالي. د پنټاګون د چارواکي همداراز وویل چې القاعده شبکه ښایي د یوه یا دوو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اندېښنو یوه برخه ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د لوبغاړو ستونزې اوارې کړي. په روانه میاشت کې د افغانستان د ښځینه لوبغاړو په ګډون تر یو نیم سل زیات لوبغاړي له کابله قطر ته انتقال شول. د فیفا مشر جیانو انفانتینو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې فرانس پرس خبری آژانس ته وویل
زه په اروپا کې او په نوره نړۍ کې پر حکومتونو غږ کوم چې له موږ سره مرسته وکړي، یو نوی کور دي د نجونو او د دوی کورنیو ته ورکړي. موږ باید یوازې د خواخوږۍ خبرې ونه کړو، موږ باید د مرستو غږ وکړو، موږ باید دا کار ترسره کړو.
د فیفا مشر زیاته کړه چې سلګونه افغان لوبغاړي اوس هم په افغانستان کې دي چې د هغو غم باید وخوړل شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل تمرینات پیل کړل. نژدې درې اونۍ مخکې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي له خپلو کورنیو سره له کابله دوحې ته ورسېدل. هغه مهال د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ویلي و چې له دې وروسته به په بهر کې دا چارې منظمې کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحدو ایالاتونو د سودان د پخواني صدراعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سودان له معزول صدراعظم عبدالله همدوک سره وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې پوځي واکمنو هغه خوشي کړ او کور ته د تلو اجازه یې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې ویل چې بلینکن د همدوک د خوشي کېدو هرکلی وکړ او پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار وکړ چې پوځي واکمن باید ټول ملکي مشران له بنده خوشي او خوندیتوب یې یقیني کړي. د پرایس په وینا بلینکن د دې ټلیفوني محاورې پر مهال په سودان کې د پوځیانو لخوا پر واک د ولکې د ټینګولو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې له معترضانو سره په چلند کې له زغم څخه کار واخلي. د سودان پوځ د دوشنبه په ورځ ملکی حکومت له واکه لري کړ او هغه شورا یې منحل کړه چې د افریقا په دې هیواد کې د عمر البشیر پر ضد له پراخو اعتراضونو وروسته د واک د سوله ایز انتقال لپاره جوړه شوې وه. ټاکل شوې چې د ایران اټومي مرکچی علي باقری کنی نن چهارشنبه د دې هیواد لپاره د اروپایي ټولنې له استازي انریک مورا سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کېږي چې اروپایي ټولنې او امریکا ویلې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرو د بیا پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. باقری کنی په روانه اونۍ کې پر ټویټر ولیکل چې بروکسل ته روان دی او هلته به د داسې خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه به ولري. کنی به نن له مورا سره چې له ایران سره د برتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او متحدو ایالتونو د مذاکراتو چارې سنبالوي په بروکسل کې وګوري. لویدیځو چارواکو له ایران سره د مذاکراتو په پیلولو کې د هغه ځانډ له کبله چې د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال راغی اندېښنه څرګنده کړې ده. او د پاکستان صدراعظم عمران خان جنرال ندیم انجم د پوځي استخباراتو د مرکزی ادارې یا ISI د مشر په توګه وټاکه. دا اعلان څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې ویل کېدل د ISI د مشر د ټاکنې پر سر د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ اختلاف پیدا شوی. ISI له کلونو راهیسې تورنه ده چې د طالبانو او په سیمه کې یو شمیر نورو افراطي ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه هر وخت رد کړي دي. د عمران خان دفتر پرون وویل د صدراعظم او د پاکستان د لوی درستیز له ډیرو سلام مشورو وروسته جنرال انجم د ISI د مشرۍ لپاره غوره شو. نوموړی به د نومبر له 16 نیټې څخه خپل کار پیل کړي. د ازادۍ رادیو خبرونې اورې قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اورېدو ته راګرځوم. نن تهران د افغانستان لپاره د داسې یوې غونډې کوربه دی چې طالبان نه دي ورغوښتي. د دې غونډې یو هدف دا بلل شوی چې په کابل کې ټول شموله حکومت جوړ شي. دا هغه غوښتنه ده چې یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د مسکو په غونډه کې هم له طالبانو وشوه. د تهران له نننۍ غونډې نږدې دوه اونۍ وروسته به هند د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د سیمې هیوادونه له طالبانو څه غواړي؟ په دې اړه په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
ټاکل شوې ده چې نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په شمول غونډه ترسره شي. د دې غونډې اهداف سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو ستونزې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یاد شوی دي. خو د طالبانو استازي په دې غونډه کې نشته. د دوی ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
در نشست ایران ما دعوت نشدیم.
مشتی د ایران د غونډې لپاره بلنه نه درکړه، ځکه چې د غونډې د افغانستان د ګاونډیانو په نوم ته او په خوا هم دو درې ځلې جوړه شوې وه او موږ یې نه ورپللې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په حضوري ډول په دې غونډه کې ګډون کوي او د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سید خطیب زاده په وینا دا غونډه به د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرانیسي. د تهران نننۍ غونډه د ماسکو تر غونډې یو اونۍ وروسته پرانستل کیږي. هلته د افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د منځنۍ اسیا د هیوادو استازو برخه اخیستې وه. په هغه غونډه کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي. خو د کوربه هیواد روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي، بشري حقونه رعایت نه کړي، نو حکومت یې په رسمیت نه پیژنو. ټاکل شوې ده چې د نومبر په 10 او 11 هند افغانستان د ګاونډیانو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړ کړي. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډوخی لا ساتي رډو ته وویل چې د سیمې هیوادونه په کابل کې د طالبانو حکومت ته اندېښمن دي چې داسې غونډې جوړوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت څخه بدون شک ګاونډیان د تشویش لري، ځکه چې طالبان متاسفانه کوم وعده چې مخکې د حکومت نیولو څخه یې راکړې وي هغه باندې ونه درېدل. داسې یو حکومت یې جوړ کړ چې د خلکو لپاره هم قابل د قبول نه ده او د بینالمللي ټولنې لپاره هم قابل د قبول نه ده.
تهران تمه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش به د افغانستان لپاره د نننۍ غونډې له برخوالو سره خپل پیغام شریک کړي.
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو پک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. او سم قدر منو اوریدونکو، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. د مخکتنه ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې په خپل اخیری غاڼه کې په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن پالیسی ته کتلي او په سومالیا کې د دې پالیسی د تکرار د احتمال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو چاله نقل قوله پیلسوی چې وایي که امریکا له طالبانو سره مذاکرات کوي نو له الشباب ډلې سره هم کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې له طالبانو سره د ترامپ د مذاکراتو خبره یوې خواته خو دا چې امریکا به له الشباب ډلې سره مذاکرات کوي له فکره لیرې خبره ده. الشباب ډله له القاعده سره تړاو لري او په مقاله کې یادونه سوي چې په نیروبی ویسټ ګیټ مارکیټ کې پر مشتریانو د ډزو مسؤوله ده. د کینیا په ګاریسا پوهنتون کې ایسویز د کوونکي هدف ګرځولی وو او په سومالیا کې پر چارواکو او ملکیانو د موټر بمونو حمله کړي. وروسته لولو چې امریکا د سومالیا د پوځیانو په روزنه سلګونو زره ډالر ځکه مصرف کړل چې دا ځواکونه له الشباب ډلې سره د مبارزې ظرفیت ومومي. مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې لومړی د امریکا په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ او وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر جو بایدن له طالبانو سره په مذاکراتو کولو سره دا ډله پیاوړې کړه چې بیا یې افغان حکومت پرې کړه. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دواړو ولسمشرانو دا کار ځکه وکړ چې د دوی په باور په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه د یو نه ختمیدونکي جګړې په معنا وه. د مقالې په پای کې راغلی چې که جو بایدن په سومالیا کې د افغانستان سیناریو تکراروي دا به د دغه هیواد له شذو منځلارو او اقلیتونو سره جفاوي او په عین حال کې به امنیتي ستونزې د سومالیا له پولو د باندې واوړي. میل آنلاین خبرونې د هغه رسنیز راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي یوې افغان کورنۍ خپل کوچنی لور په $1500 وپلورله. په مقاله کې لولو وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ او له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې بندې شوې، وږي کورنۍ اړې سوي چې خپل کوچنیان خرڅ کړي. مقاله یې ورسنیز راپور ته اشاره کوي چې له مخې په هرات ولایت کې وي مور خپل د شیدو لور په $1500 خرڅ کړي چې خپل نور کوچنیانو ته ډوډۍ واخلي. د هغه سړي نوم په راپور کې نه دی یاد شوی چې دانجلې یې پیرلی، خو دې سړي ادعا کړې چې دانجلې یې ځکه اخیستې چې لویه یې کړي او خپل زوی ته یې واده کړي. په راپور کې ویل شوي چې دې سړي $2500 اوس د انجلۍ کورنۍ ته ورکړي او پاتې پیسې به هغه وخت ورکړي چې د انجلۍ پر پښو ولاړه سي او د یې له ځان سره یوسي. په مقاله کې اشاره شوي چې پرته له نړیوالو مرستو افغانان د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس چې شاوخوا 2.8 میلیونه انسانان کېږي په راتلونکو څو میاشتو کې د خوړو د کمښت او مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت ډله یا داعش به په لنډ وخت کې او القاعده شبکه به په لږ ځنډ دا وړتیا پیدا کړي چې له افغانستانه د امریکا پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو حمله وکړي. د طالبانو ویان دا خبره رد کړي او ژمنه یې کړي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې د بل هیواد پر ضد فعالیت وکړي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې یوې ویان د ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نور د طالبانو پر ژمنو باور نه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي اټکلونو له مخې په افغانستان کې به داعش تر شپږو میاشتو په لږه موده کې دا توان پیدا کړي چې پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د دفاع او پالیسی د برخه مرستيال کولن کال پرون د کانګرس د پوزي خدماتو کمیټې ته د استخباراتي ادارو د ارزونې د اعلان ترڅنګ دا خبر هم وکړه چې دا اشتا قسلري چې پر متحدي ایالاتونو حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزارت مرستيال بیا وویل د خراسان څنګه اول قاعده د اوس لپاره د بریډ وسنل لري